Adiós.
السلام علیکم احمد شیبریم دا آزادی رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال افغانستان پر اغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزیماینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن به د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استمایه غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرۍ د څار پولیس کشته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د شاغلي کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې سږ کال نږدې 1.5 تنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا د پنجشنبې پر ورځ کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول نورې تجارتي لارې له یوې جګړې وروسته وتړلې چې د همدا لارې بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر 100 ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخچی د پنجشنبې پر ورځ دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د ده لبنانی سیال یوسف راجی ویلی و چې اوسني شرایط تهران ته د ده د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په ایکس پاڼه کې لیکلی دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوې دي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واکور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یوه ترهګره ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانده او د دې پېښې د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. والکر ترک د پنجشنبې په ورځ په ایکسپاڼه کې ولیکل چې داسې پېښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخیم په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زه ولی نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولی نشم کولای چې په هندون و یا مول
په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یوه نسبتاً مجهز مرکز له جوړېدو خبرو په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
اوس داسې دوران راغلی چې په هر کور کې هغه کویا وچ.
ځینې کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د ویش تړون لاسلیک شي.
چیرته دواړه هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، دا شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي.
مردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د شزو د حقونو یو شمېر فعالان او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي غبرګون څرګند کړی. د دوی په وینا ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله آن له خپلو لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندېښنو په ځواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو ته دا چې ګوندي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام را کړی دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوي دي.
بلې نجلۍ چې دې هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وې ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په ښځینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر ښځینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم وایي طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام حضور ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پوهنتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل دا تېروتنه او ګناه د اسلامي شریعت په نوم ونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11مه نېټه په ایکس پاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادو نو کی تعریف کیږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونه ورده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین په اړه ورته دا وی کړی دی. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونه روسلا غري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بېوزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هېواد د لا انزوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یوه اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږ شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي، پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل پورا پور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوي جیم مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدلې امکان نشته، ځکه تر ډېره بریده دا وسایل کال په کال نوي وسایل راوځي، هر قسم د عضلاتو لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نوي وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به انشاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او په خو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیز اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان وویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خي جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وي وخت ته یې ګل روزانه دی وخت ته یې ګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متزلته روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه ګذاري په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي همداسې زموږ پکتیا کې ورزش د ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا یو لک او شل زره ډالر په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دي وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لانجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زیلنسکی د پنجشنبې په ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زیلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیری پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې